السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د جولای 14 مده ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او سیمه په اړه د ریپورتونو سره سره شننې او تفسیرې لرو. خاول خبرونه لګل ایاز نه
څلور مشه لمړی خبرونو سره ټکی د پښتون اشغورن غورزنګ مخخ او شاعر ګیلمن وزیر خاورو ته سپارل شوی. کوټه کې د لادرکه بلوچستان خپلوانو احتجاج ته دوام ورکړی او له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه زرګونه لاسلیکونه راټول شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتون اشغورن غورزنګ پی ټی ایم د مخخ فعال او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې پرون د شمالي وسان د رزمک ډیویژن په اسد خیلو کلی کې د هغه په پلانندي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر فعالانو سربیره د شمالي وسان او د یو شمېر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون کړی وو. پر اسد خیلو سربیره د کراچۍ او کوټې په ګډون په پاکستان کې دننه او بهر یو شمېر خارونو کې هم د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شول. په شمالي وسان کې د غورزنګ مشر منظور پښتین او نور سیاسي مشرانو ولسی غونډې ته ویناوي هم وکړې. منظور ویل پښتنو ته ورپی خو مسلو لپاره ډیر ژر لوی جرګه را بلی. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیمو د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په برید کې تر جوبلیدو وروسته پر 11 منیټه مړ شوی وو. پښتون ژغورن غورزنګ وای پر هغه د آزاد داور په نوم یو کس او د هغه یو شمېر ملګرو حمله کړې وه. داور لا پر ځان د لګیدلي تور په غبرګون کې سندي ویلي. خو د اسلام آباد پولیس وای مقدمه دایره کړې ده او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. په کوټه کې د لادرک ازوان زهیر بلوچ د منډلو لپاره د بلوچ یکجهتۍ کمیټې احتجاج دوام لري. د ورکو بلوچستانو خپلوانو پرون د جولای پر 12 د کوټه هاکی چوک سره نږدې لاریون وکړ. په دې موقع د بلوچستانو د حقوقو او د ورکو بلوچستانو د منډلو لپاره مبارزه کوونکي سازمان بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشر مهرنګ بلوچ په خپل وینا کې ویل چې د جولای پر 12 د لاریون پر مهال پولیسو سلویخ کسان نیولې دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. د مهرنګ په خبره تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي سو نیول شوی او لادرکه کسان خوشی شوی نبی. بلخوا پولیس ویلی چې دا جولای پر 12 نیول شوی 15 میرمنی خوشی کړی دي. ظاهر بلوچ د کوټه په ډاخانه کې ملازم او د خپلوانو په وینا یې هغه د جون له 28 رئیس لادرکه د خصوصي حکومت اېدا کوي چې د هغه مشر رور د بلتون پال بلوچستانو ملګری دي او ظاهر بلوچ هیڅ امنیتی ادارې نه دی نیولې. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ترمنځ د و ارب ډالر پور لپاره د کارکونکو یا سټاف په کچه نوې تړون شوې ده. د آی ایم ایف لخوا پرون په خبره شوه علامه کې ویل شوی چې د و دیش میاشتنی پور پروګرام وروستۍ منظوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ ورکوي. د آی ایم ایف د پاکستان مشر نیتن پورټر ته منسوب په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستاني چارواکو او د آی ایف ایف ټیم ډلی ترمنځ د یو جامع پروګرام په اړه د کارمندانو په کچه موافقه شوې چې د پاکستان د فدرالي او صوبایي حکومتونو لخوا هم تایید شوې ده. د بیان تر مخه د پروګرام لاندې به پاکستان د سارنې پالیسۍ د مضبوطولو او د ټیکس بنیاد نور هم پراخه کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د آی ایم ایف د اعلان له مخې د پاکستان صوبایي حکومتونه به د محصولاتو راټولولو لپاره حسی زیات کړي. په دې کې سیلز ټیکس او زری انکم ټیکس هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه تر 3.5 لک زیات لاستیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقوقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا څانګې په نوم په خپله ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی. طالبانو په بخنه غوړم طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په بعد مخکنی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې دا وضعیت سم خوده لیدي. اورسته خبر د ترکی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د جولای په 12 ویل چې د ناتو لپاره دا ممکن نه ده چې اسرائیل سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. اردوغان د ناتو په سرمشریزه کې یو خبری کانفرنس ته ویل تر هغه چې په فلسطین کې هر اړخیزه پایدار اصول نه وي رامنځته شوی په ناتو کې اسرائیل سره د همکاري هڅه به د ترکی لخوا منظور نه شي. نو موډی ویل ترکیه هم د روسیې او اوکراین د جګړې پای ته رسول لپاره خپل ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. اردوغان همدارز ویل د ترکی بارنو چارو وزیر ته یې لارښوونه کړې چې د شام له ولسمشر بشار الاسد سره ویني سوله هغه هیواد سره د اړیکو بیا رغول پیل کړي. ترکیه ته د اف شپاړه جنگي الوتکو ورکولو په اړه اردوغان ویل دوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خبرې کړې او دا مسله په 3 اونۍ کې حل کړي. دا د مشال وړي خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سرت وړاندې کړل په خبرونه کې بواوره. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د راتلونکو لپاره د تګلارې جوړولو په مقصد یو لوی جرګه راغواړي. پرون د پی ټی ایم افعال ګیلمن وزیر د جنازې په مراسمو کې یو شمېر سیاسي مشرانو وینا وکړي. د ورکو کسانو د درک معلومولو لپاره د بلوچ یک جهتی کمیټه احتجاج په کوټه کې دوام لري. د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې دا شوی چې طریقې طالبان پاکستان په افغانستان کې تر ټولو لویه وسلواله ډله ده. د رپورت په اړه د شنونکو نظرونه لرو.
پاکستان دغه تور لګوي او نړۍ کوم دا خبر راځي خو دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات ډېر خراب کو. افغان طالبانو ته هم مشکلات دي.
یو ایدیولوژیکل سپورټ هغه موجود دی.
پاکستان د افغان زکونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کړې لپاره د وظیفو اعلان کړی دی. افغان زکونکو سوای
دا ډیر خوشاله ځای دی چې په داسې تنګو شرایطو کې بیا هم د پاکستان دولت تحصیلي برخه کې د افغان نجونو لاسنیوی وکړ. راتلونکو کلونو کې د دغه تعلیمي بورسونو په تعداد کې زیاتوالی راولي.
نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر پرون د شمالي وزیرستان په سطخیلو کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې موقع د غورزنګ سیاسي او سماجی مشرانو یوې غونډې ته ویناوې هم وکړې. د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې وویل چې ډېر زر به لویا جرګه راغواړي چې مقصد یې د راتلونکو لپاره تګلاره جوړول او په ګډه کار کول دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر د جولای په 12 شمالي وزیرستان پلارانه ټټوبي رزمک ډویژن اسد خیلو کې جنازه وشو او هلته خاورې ته وسپارل شو. د وزیر د جنازې لپاره زرګونو خلکو قافلې راغلي وې. د غورزنګ مشر منظور پښتین په ګډون د ګڼو سیاسي ګوندونو سماجي او ولسی تحریکونو مشرانو د غلطاوي ناوي وکړې. دوی وویل چې پښتانه به تر کومه جنازې پورته کوي. په خپل خاوره د امن او خوژوند لپاره باید ټول جرګه شو او یو شو. منظور پښتین وینا کې وویل چې غورزنګ پریکړه کړې چې زر لویه جرګه راغواړي. ټول پښتون قومي مشران سیاسي ګوندونه او د هرې طبقې خلک راغونډوي. د خپل راتلونکي لپاره سلام مشورې پس باید جرګه بیا د خپل راتلونکي یوه پریکړه وکړي.
نن تو فن واځه شوې ده نن دا یو تدلو هاي د ټاپ کې د لپاره خبره کار کوي دا څنګه دي چې ټول دا په وړه را دا چې څنګه روان چې په دنیا کې ساجي ولا هغه په کوم باندې شوې دي او مون ټول کوم باندې تیار یو وا دا سلام همت څنګه باندې دی دا څنګه کوم خبره شوې یو 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 ټایم کې پرای په سفر روان دي
د غورزنګ په وینا ګیلمن د جولای په 1 اسلام آباد کې د آزاد خان په نامه چې ورسره لس یا 12 نور کسان هم ول په سر په لرګی وهلی وو چې د هغې پس پیمز روغتون کې بستر وو. او د جولای په 10 د شپې ناوخته د غورزنګ مشر د هغه د مړینې اعلان وکړ. آزاد دا وړ ور باندې لګېدلی تورونو پاړه سن دی ویلی. ویناوالو وویل چې د ګیلمن په وژنه تورن کسان لا هم نه دی گرفتار شوی او خلاص ګرځي. خو اسلام آباد پولیس بیا ویلي چې د وزیر مقدمه یې دایره کړې او پلاټنې کړي. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر میا افتخار حسین وینا کې وویل چې شتمنه خاوره او خپل وسایل ورته دشمن ګرځېدلې خو مزاحمت بکړي او په خپل خاوره به آزاد ژوند کړي. د ګیلمن وزیر غایبانه جنازه د خیبر پښتونخوا په ګڼو شارونو د بلوچستان په زنازیلو او کراچی کې هم وشوې چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو موندلو لپاره د بلوچ یک جهتی کمیټه په کوټه کې احتجاج ته دوام ورکړي. د کمیټې مشر مهرنګ بلوچ ویلي دي چې د جولای په 11مه له پولیسو سره په نښتو کې 9 کسان زخمیان شوي او تر سلويختو زیات کس ځوانان پولیسو نیولې دي. دوی د احتجاج د زهیر زیب د لادرک کولو خلاف کولو. بلخوا پولیسو ویلي دي چې 15 مېرمنې خوشي کړې دي او زهیر زیب له ادارو سره نشته. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو د مندلو په خاطر د جوړې شوې اتحادیې بلوچ اکجهتی کمیټې لخوا د احتجاج لړۍ روانه ده او د جولای په 12مه نیټه د کوټې د اکی چوک سره یو احتجاجي لاریون راستلې وو. په دې لاریون کې د میرمنو ترڅنګ په ګڼ شمېر کې د لادرک بلوچانو خپلوانو ګډون درلود. دوی په لاسو کې پلی کارډونه راخیستي او د لادرک کسانو د راخښ کولو په خاطر یې څه داسې شعارونه ورکول. د لاریون پر حوال د شار د بیلابیلو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته بیرته د کوټ پر اکی چوک په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. مظاهره ته په خپله وینا کې د بلوچ اکجکتي کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ وویل چې د جولای په 11مه نیټه د پولیسو سره د اړخو ډب وروسته څلوېښت ځوانان لادرک دي او نه کسان په هغه پیښه کې زخمیان شوي دي. په کوک کې د دې په خبره ښځې او ماشومان هم شامل وو. میرمن مارنګ په خبره چې تر څو یاد کسان نه خوش سوي تر هغه وخت پورې به دوی د احتجاج په توګه خپل پر لټ روان وساتي. دا حکومت اوسم سنجیدانه دی او که حکومت د سنجیدګۍ مظاهره ونه کړه نو بیا به د ولسي سیلاب مخنیوی ونه کولی شي، ځکه چې د میرمن مارنګ په خبره په پولیسو تاڼو کې پر نیول شوو ځوانانو د پولیسو لخوا ډېر تشدد سوی دی. میرمن مارنګ زیاته کړه چې تر څو زهیر زیب نامې کس نه وي راخوش سوی تر هغه وخته پورې به دوی نه یوازې احتجاج روان ساتي بلکې دوه انچه به هم پر شا نه ځي. بلخوا د بلوچستان حکومت لخوا هغه 15 مېرمنې خوش کړل شوي دي، څوک چې د حکومت په خبره د پولیسو سره د اړخوډب پر مهال نیول شوي وي. دا اړخوډب د جولای په 11مه نیټه هغه وخت رامنځته شو کله چې د بلوچ اکجکتي کمیټې لخوا د لادرک ځوان زهیر زیب د بندولو په خاطر یو لاریون د کوټ وریډ زون ته د داخلېدو هڅه کړې وه. د پولیسو په خبره چې د لاریون برخوالو د قانون څخه سرغړونه کړې چې له امله پریډ زون کې د مظاهره چانو په ضد پولیس د اوښکې بهونکې ګیس و کارونې ته اړ شوي وو. په دې ترڅ کې د جمعرات په شپه ناوخته په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو ویلي وو چې زهیر زیب نامې کس د ادارو سره نسته او هغه زیاته کړې وه چې هغه د بشیر زیب ورور دی، څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بیلې کمانډر دی.
زهیر زیب بشیر زیب صاحب کے بھائی، یہ دہشت گردی کے کیمپس میں آتے جاتے ہیں.
کوم څوک چې د پورا بلوچستان افغان ځوانان د جنگ لپاره اڅوي نو هغه خپل ورور ضرور بیاي. زهیر زیب د بشیر زیب ورور دی او هغه د ترګرو کیمپ ته ځي راځي، خو د بده مرغه دغه کورنۍ دا پوښتنه نه ځینې کوي چې ته چیرې ځې او د ریاست په ضد څه کوې. خو د بلوڅ اگزیکټیو کمیټې لخوا دا خبرې په وار وار نه یوازې رد شوي دي، بلکې تورې پورې کړي دي چې حکومتي ادارو زهیر زیب پورته کړی دی. دا د ونې وړ ده چې زهیر زیب د کوټ په سرکاري ډاکخانه کې کار کوي او د کورنۍ د غړو په خبره یې نوموړی د جون د 18مې نیټې راهیسې لا درک شوی دی او تر اوسه هیڅ درک نه دی لګېدلی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی منلی چې له جیله د طریقې طالبان پاکستان د سلو وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د ده په خبره هم دا وجه ده چې په ملک کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومت د ازمې استحکام په نوم د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی، خو د دې پریکړې پر ضد د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه شوي دي. د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د ترګرۍ پر ضد د یوې متفقه تګلارې نشتون سیمه له تشدد او بیقرارۍ سره مخامخ کړې ده. زموږ همکار شاهین بونیری په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 11مه د کورنیو چارو په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي چې په کال 2021 کې له زندانه د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو خوشی کول یو تیروتنه وه. د سینیټر فیصل رحمان په مشرۍ د غونډې ته په وینا کې هاغلی نقوی زیاته کړه چې حکومت دا کار د حالاتو د خوالی په هیله کړی و خو داسې ونه شول. په دغه اړه بیګا له اسلام آباد د مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وویل دا ښکاری چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو د لا ګړندي کولو پلان جوړ کړی دی.
نن وزیر داخله دا ویلی دی چې د پی ٹی آئی حکومت او سل د ٹی ٹی پی کم کېدیان چې نو هغه مونږ ری هکړو نو دغه په وجه او سپورې بدمنی دا او ٹی ٹی پی چې دی کم اقدامات د حکومت طرف نه غستری شي او سیز فایر د پاره جنگ بندۍ د پاره او سپورې دغه نتیجه نه راخته او په پاکستان کې بدمنی او مکه د پی ٹی آئی حکومت کم فیصله چکړې او دغه ترهګرو آبادولو لپاره ترهګرو آبادولو په ځای ترهګری په پاکستان کې زیاته شوې ده. نو چارواکي دې ټیم ډېر زیات سنجیده لګي چې عزم استحکام به کیږي او فدا سے بنی چې خلک به بے کور کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې تیره میاشت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې د عزم استحکام په نامه د تازه عملیاتو د پیل اعلان وکړ. یو شمیر سیاسي ګوندونو دا عملیات مسترد کړي او پر ضد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ولسی تحریکونه هم راوچت شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان احسان الله خان وایي چې ٹی ٹی پی سره د مذاکراتو تر ټولو لوی زیان پښتنو ته رسیدلی دی، نو باید د هغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چا چې د ولس د مشورې نه بغیر دغه کار کړی و.
دی که دا غلطیان منی خپلې نو د دې غلطیانو تر اوسه پورې زور خو پښتنو ته را رسیدلی دی. پښتانه وجلې شوي دي، پښتانه بې کوره کړې شوي دي، پښتانه د خپل کاروبار نه د روزګار نه محرومه کړې شوي دي. نو آیا د دې به څوک جواب نه ورکوي؟ صرف به دا وایي چې یاره دا فلانې کار شوی وو نو دا غلطی وه، دا په دې اوس نه کیږي. ځکه موږ دوی ته دې ځل چې دوی د آپریشن اعلان کړی دی، یعنی پارلمان موجود دی او ستاسو کابینه اعلان کوي چې یاره موږ آپریشن کوو، نو د دې مطلب دا دی چې تاسو تیر شوی کوم خپل خبره کوي چې دا غلطی وه، بیا یو بل کار داسې کوي، دې مطلب دا چې تاسو کې سنجیدګي نشته دی.
د سینیټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر شهادت اوان پوښتنه وکړه چې د عدالتي حراست لاندې بندیان د چا په حکم خوشی شوي وو. نوموړي د تحریک طالبان پاکستان د خوشی شو غړیو د شناخت او پاغوی د لګیدلې تورونو په اړه هم پوښتنه وکړه، خو په ځواب کې د کورونو چارو وزیر جمنه وکړه چې په دغه اړه به په روان غونډو کې معلومات شریک کړي. د سیاسي او قانوني چارو یو شنون کې شبیر حسین ایڈوکیټ وایي چې ٹی ٹی پی سره مذاکرات کم سیاسي ګوند نه بلکې نېشنل سکیورټی کونسل کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې د نخوی خبره په دغه قامی اداره بے باوري ده.
خو دوی چې غلطي کړې ده نو دا په نېشنل سکیورټی کونسل باندې د حکومتې باندې یو اعتماد دی، یو داغ دی. بابته مخکې یو پرده واغید چې کومه فیصله کړې ده چې را عیسائی له کال ریکارډینګ اجازه ته ورکو نو دې ته به دې مسوال چې دې دې ته په کس نظر باندې ګوري دا ټیک چې دشګردو سره کوم ملکی مفاد کې مذاکرات کیږي نو بده خبره نه ده چونکه دا خدا سي زمونږ د ملک بدقسمتي ده کوی خو عمل یو حکومت وام لوکل حکومت چنچی یو ادارې سربره والی کول سربره چنچی نو کا خو پی وچې دا 100% د عوامو د ملک لپاره خده غریب کنټینیو نه ساتي
د چارو شنن کی وای چې د ترهګری او سغدریزه پرزد نېشنل اکشن پلان نه عملی کول د پارلیمان رائے او د اولس غوښتنې په پام کې ننیول او گاونډي هیوادونو سره د خ اړیکو نه ساتل په پاکستان کې د ترهګری او سغدریزه لامل شوی دی حکومت وایي چې د ازم استحکام په نامه عملیات به د استخباراتو پر اساس ترسره کیږي د یوې خاص سیمې پورې به محدود نوي او خلک به نه بې کوره کوي حکومت په دغه اړه د یوې ټول ګوندیزي غونډې تابعیا هم کړې ده خو تر اوسه د دې نیټه نه ده اعلان کړې
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګیا ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په تازه رپورت کې ویلي چې طریقې طالبان پاکستان په افغانستان کې تر ټولو لوی وسلواله ډله ده په رپورت کې ویل شوی چې په غیوات کې شاوخوا 12 وسلواله ډلې دي خو ټي ټي پی له هغه ځایه په پاکستان کې عملیات کوي بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت وار لمخه ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی خاوره د بل هیواد پر ضد استعمال شي د رپورت مهمه برخه وسیم سجاد را کوي
یاد راپور د ملګری ملتونو د داعش القاعده او طالبانو د سارنې ټیم د چهار شنبه پورز د ملګری ملتونو د امنیت شورا یا سکیورټی کونسل ته مخې ته کړی دی په راپور کې دا وشوي چې طالبان یعنی افغان طالبان ټي ټي پی ته د یوې ترهګرې ډلې په توګه فکر نه کوي او د دوی ترمنځ اړیکې مضبوطې دي پاکستان په افغانستان وخت پر وخت تور پوری کړی چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی له خوا د پاکستان پر ضد استعمالیږي خو په کابل کې د افغان طالبانو حکومت دا خبره رد کړي او ویلي دي چې یاد مسله د پاکستان داخلي مسله ده د نړیوال سیاسي او نړیوال تعلقاتي ماهرانو ترمخه په یاد موضوع د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات هم خراب دي د وسلوالو ډلو ماهر صحافي او شنون کې حق نواس په یاد موضوع مشال ریډیو ته داسې شنه نه کوي
پاکستان دغه تور لګي او نړۍ کوم دا خبر راځي چې په افغانستان کې دغه ډلې شتون لري خو دغه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلقات ډېر خراب کو افغان طالبانو ته هم مشکلات دي چې تحریک طالبان یا دغه قسم خلکو ته چې په امریکایي یا د ناټو خلاف جنگ کې هغه سره مرسته کړې وي هغه ته لاس ورواچي خو بهرحال مشکلات د دوه هیوادونو دي او تعلقات سفارتي او سیاسي په دې وخت کې خراب دي او خرابته هغه شان نه دي
د ملګری ملتونو د سارنی یاد راپور په داسې حال کې مخیته شوی چې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او د ډیرو ذمہداري وسلوالې ډلې ټي ټي پی په خپل ذمہ خستي د ملګری ملتونو په سکیورټی کونسل کې مخیته شوی راپور کې ویل شوی چې ټي ټي پی اوس د 2000 یاداسې ډلو پرمینس کې تر ټولو لوی ادا چې د طالبانو د رژیم د نظام تر لاندې چلولو ازادي لري راپور زیاتوي په دغه ملک کې د ټي ټي پی وسلوالو شمیره د 6000 نه تر 6500 پورې ده پر یاد موضوع مو د پیښور په هنتون د سیاساتو د څنګه استاد او وسلوالو ډلو په اړه شنینې کون کې ډاکټر امیر رضا سره خبرې وکړې نموړې مشال ریډیو ته ویل
چې یو ایدیولوژیکل سپورټ چې کوم دی بهر لا غلطه موجود دی نو دا سه کلیم ډاون کول چې دی دا د غي د پارم بیا پرابلمټیک دی زما خیال دی چې غي کم طرف ته زیات مایل دی امارت اسلامي هغه دا دی چې پاکستان سره په ډایلاګ او په نیګوسییشن کې ټي ټي پی جی کومه ده دایږي چې پاکستان سره پاکستان سٹیټ ظاهر ده د دې په خپل باندې پاکستان مخه کوششونه کړې دي تاسو ته پته ټي ټي پی سره نو هغه دا قسم ته انګیجمنت چي دي د اغینه ماته ښکاری ده چې پاکستانی ریاست ډیر زیات هوپفلم نه ده او شاید دا چې ویلکم کوي نه
د ملګری ملتونو په یاد راپور کې دا وشوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې د پام وړ فعالیت تداوم ورکوي البته د غنیوکا د وړاندې نه په کابل کې وار په وار حکومت جواب کړي او ویلې دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره په بل هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد استعمال کړل شي وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
دا سوابې پولیس وای په ضلع کې په روانه جولای میاشت کې د دریو خویندو په ګډون پنځه کسان وژل شوي دي. د جولای په یولسمه یو کس واده نه انکار باندې درې خویندې ووژلې. د دې مخکې د جولای په نهمه یو لک او جینۍ د غیرت په نوم وژل شوي وو. په خیبر پختونخوا کې ولې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او د ملک قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟ د مشال ریډیو خبریالې خالد نیاز له پوهانو او مذهبي مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی.
سوابای کې د جولای په یولسمه د وجلې شوي درې جنکو پلار عبدالحلیم مشال ریډیو ته وویل چې پنځلس کلن زوی یې د بل رور په وینا خویندې وجلې دي. اته شپېته کلن عبدالحلیم زیاته کړه چې د ده زوی کوم چې دوبۍ کې مزدوري کوي د دوی مرزۍ خلاف د دیرویش کلنې سنبل رشته یو داسې کس سره کړې وه چې وړاندې نه واده شوی دی او بچی هم دی. دی وایي چې لور یې دغه کس سره واده نه کول غوښتل، د کومې نه پس چې د عدالت کې کیس هم کړی و او عدالت د جنۍ په حق کې فیصله کړې وه. د ښځو حقونو د پاره کارکونکي تنظیم زوفاش مشري نوشین فاطمه مشال ریډیو ته ویل دي چې نوې ټکنالوژي د وجې هم د غیرت په نامه د ښځو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. د کومې چې مختلف وجوهات دي، دا وایي چې ټولنه کې رواج ته ډیر اهمیت ورکولی شي.
زه کله کله وګورم د تا واده کې چا واده کې تصویر وبستن، چا په موبایل باندې ټلیفون راتلن، د چا نمبر پیدا کول، هغه تصویر په سوشل میډیا اچون، په دې باندې کورونه وران شو، مړی وشولو، غیرت په نوم باندې مړی وشو. یو جنۍ به د ځان خبر هم نه وي، هغه تصویر به بچا اغستې وي. دا هغه مو معیار دی چې مونږ په ټیکنالوژي هضم کوونو مه نه پوهیږو، په صحیح طریقې په استعمال نه پوهیږو، مونږ اخلاق نه تغیدلی خلق یو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تر مخه کال 2023 کې پاکستان کې 1500 کسان د غیرت پنامه وجلې شوې دي. که څه هم د غیرت پنامه د وجنې قانون موجود دی، ولی بیا هم رپورټونه ثابتوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د پیښور های کورټ وکیلا او د انساني حقوقو کمی کمیشن ایڈوایزری غړي مهویش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل دي چې د سړو په نسبت خزی د غیرت پنامه زیاتی وجل کیږي.
په دې باندې قانون ډیر صفا دی او غدا وی چې کله یو کس د غیرت پنوم باندې یو خزم ړکې نو د هغه سزا 14 سال قید یا عمر قید دی او دې کې معافي نشته. د غیرت پنوم دی باندې چې یو خزم ړکېږي هغه فساد فل ارض ډیکلیئر ک، هغه دا وی چې کله د غیرت پنوم باندې خلق یو خزم ړکې نو هغه کې به معافي نه کیږي، هغه به د ریاست خلاف جرمی او پاره باندې با ریاست فیصله کوي او د کی به معافي نه ولیان هغه نشي معاف کوله.
د انساني حقوقو کمی کمیشن رپورت تر مخه د کال 2013 نه کال 2023 پورې 2015 کسان د غیرت پنامه وجلې شوې دي، چې پکې 1750 سړي او نوري خزي دي. د ملګری ملتونو د آبادی ادارې تر مخه په پاکستان کې 2 سلنه خزي په سناس شکل د تشدد او زورونو ښکار کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا چیف خطیب مولانا محمد طیب قریشی وایي چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او اسلام د چا د قتل اجازه هم نه ورکوي.
د انسان قتل، د زنانه قتل، د زنانه توهین، د زنانه بې عزتی، د دې اجازه نشته. دا چې زمون دي خلکو دا رایج کړی دا چې دا چرته غړي بي زیدي او وادي به پلار یا رور پدې کې به د جنې مرزي وي او کنه وي، بالکل به مرزي وي. د جنې د مرزي نه خلاف نشي کېده. څنګه چې د سړو حقوق دي په اسلام کې پورا حقوق ورته په شریعت اسلام کې حاصل دي.
قانون پوهان او فعالان وایي چې قانون باندې صحیح عمل نه کېدو، د پلټنو نظام کې کمزوري او منفی ټولنیز رویو لوجی د غیرت پنامه وجنو کې د کمی نه راتلو مهمه وجی دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه د ګل ایاس نور.
دا پختون ژغورن غورزنګ پی ټی ایم د مخکخ فعال اولسی شاعر ګیلمن وزیر مړې پروند د شمالي ولسان د رزمک ډیویژن په اسد خیلو کلی کې د هغه په پلانني ادره کې خاورته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د پی ټی ایم پر فعالانو سربیره د شمالي ولسان او د یو شمیر نورو سیمو زرګونو کسانو ګډون کړی وو. پر اسد خیلو سربیره د کراچۍ او کوټې په ګډون په پاکستان کې دننه او بهر په یو شمیر ښارونو کې هم د ګیلمن وزیر د غایبانه جنازې لمونځونه ادا کړل شول. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر وم په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلې درستو پر 19 نیټه مړ شوی و. پښتون ژغورن غورزنګ وایي پر هغه د آزاد داول په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. داول لا په ځان لګېدلي تورو په خبرګون کې سندې ویلې. خو د اسلام آباد پولیس وایي مقدمه دایره کړې ده او د مجرمانو د لټون لپاره چاپی وهي. په کوټه کې د لادر کازوان ظهیر بلوچ د منډلو لپاره د بلوچ یک جهتي کمیټې احتجاج دوام لري. د ورکو بلوچانو خپلوانو پرون د کوټه هاکی چوک سره نږدې لاریون وکړل. پر دې موقع د بلوچانو د حقونو او د ورکو بلوچانو د منډلو لپاره مبارزه کوونکي سازمان بلوچ یک جهتي کمیټې مشري بهرنګ بلوچ په خپل وینا کې ویل چې د جولای پر 19 د لاریون پر مهال پولیسو سلوي کسان نیولې دي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. بلخوا پولیسو ویلي چې د جولای پر 19 نیول شوي 15 مېرمنې خوشي کړې دي. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF ترمن د 2 ارب ډالر پور لپاره د کارکونکو یا سټاف په کچه نوې تړون شوې دي. د IMF لخوا په یو خبر شبي اعلامیه کې ویل شوي چې د 10 میاشتنی پور پروګرام وروسته منځوري به د دې ادارې اجرایوي بورډ ورکوي. د بخښنې د لوبا سازمان له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نخې په توګه تر 3.5 لک زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیک کوونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقوقونه رعایت کړي. طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکنی راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا حالات سم ښودلي دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جولای پر 12 وویل چې د ناتو لپاره دا ممکن نه ده چې له اسرائیل سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. اردوغان د ناتو په سرمشریزه کې یو خبري کانفرنس ته ویل تر هغه چې په فلسطین کې هر اړخیزه پایداره سوله نه وي رامنځته شوې په ناتو کې له اسرائیل سره د همکاري هڅې به د ترکیه لخوا منظور نشي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په غزا ترنګ کې مرستندویا کارکونکو لنړیدلو ودانو د لسکونو کسانو مړی راوستلی دي. د ریپورټونو لمخه دغه فلسطینیان په تیرو سورزو کې د اسرایلو په حمله کې وژل شو. په همدې حال کې په غزا کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شو د خلاصون لپاره مذاکرات روان دي. خو داسې ښکاري په وړاندې ځینې خنډونه شته. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترګر ډله بولی. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړی له نړیدلو ودانو یو وستل. د حق کسان و چې تیر اونۍ د اسرائیل په حمله کې وژل شوی. دغه ودانی د غزه په تلل هوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباروي وروسته ورڅخه وتلی دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 60 مړي موندل شوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورونې ټول غړي د حملو او بمباروي له کبله وژل شوي دي. بسال په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسی کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300 زره کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل شول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8 زره کسان چې اکثریت یې ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل شوي دي. خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. لدلا دې سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو مصر او اسرائیل مرکچیانو خپل خبرو ته دوام ورکړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لار ورکړي.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان افغان زدهکوونکو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپونو یا وظیفو دریمه مرحله پیل کړي. دا اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومېدا کړي ده. د دوی په خبره پر راتلونکو 500 کالو کې به په مرحله وار توګه 4500 نورو افغان زدهکوونکو ته هم دا موقع ورکول کیږي چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې په مختلفو شعبو کې مفت لوړې زده کړې ترلاسه کړي. افغان محصلینو د دې اقدام هرکلی کړی دی. تفصیل فرهاد شینواری را کوي.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې پاکستان افغان زده کوونکو لپاره د علامه اقبال سکالرشپ د دریمې مرحلې منظوري ورکړې. دوی لیکلي چې افغان محصلینو ته به په طبي او ټولنیزو علومو یعنی نیچرل او سوشل ساینسز شعبو کې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې داخلې ورکړي. د اسلام آباد نیشنل یا کامی پونتون د ټکنالوژي شعبې وی ماسلې زرغونه منګل مشال ریډیو ته ویل
د پوهنتون دروازې هم د افغان انجونو پر مخ وتړل شوې. او متاسفانه وایم چې افغان انجونو امیدونه له دې سره مړه شول. خو واقعا بیا هم د ډېر خوشاله ځای دی چې په داسې تنګ شرایطو کې بیا هم د پاکستان دولت تحصیلي برخه کې د افغان انجونو لاسنیوی وکړ او د علامه محمد اقبال د تعلیمي بورسونو د پروګرام په لاره چول سره دا امیدونه بیرته ژوندي او دا زمینه مکتبه برابر کړ چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. او په دې برخه کې زما غوښتنه هم د پاکستان دولت د چی سي څخه همدا ده چې پراتلونکو کلونو کې د دغه تعلیمي بورسونو په تعداد کې زیاتوالی راولي.
په پېښور کې د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
ډېر زیات د دې نه مطمئن یو خوشاله یو چې داسې اپورچونټي دوی موږ ته په ټایم ټایم باندې پرووایډ کوي. خو باید په دې کې زیاتوالی راولي په دغه سکالرشپ کې اوراشي او دا خپل سټډي کنټینیو وساتي.
عنایت الله مومند زیاتوي چې ځینې وختونو کې افغان محصلین د پاکستان ویزې په وخت باندې نشي ترلاسه کولای او په کار ده چې په دې برخه کې هم ورته اساني پیدا کړل شي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ویلي چې دې پروګرام لاندې به په روانو 500 کالو کې خوښه 4500 افغان محصلینو ته موقع ورکړل شي چې دلته پرې وړیا تعلیم حاصل کړي. او دې پروګرام لاندې افغان محصلینو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټیوشن فیس او رهایش سہولت ورکولی شي او میاشتنی وظیفه هم ورته ملاویږي. پاکستان په لومړی وار په 2009 کې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام معرفي کړی وو. پاکستانی چارواکو ویلی چې د علامه محمد اقبال سکالرشپ مقصد د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ اړیکې ښې کول او دوستانه تعلقات جوړول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. په پاکستان کې د راتلونکي مالی کال بجټ منظوري وروسته حکومت په خوراکي شیانو نوي ټکسونه لګولي دي چې له وجې ګراني زیاته شوې ده. د شماریاتو مرکزی ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تازه شمیرو له مخه د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه څو چنده لوړ شوي. ولسوای وار له مخه ګراني ژوند د دوی ګران کړی دی او نوي ټکسونو سره ستونزې د دوی نورې هم زیاتې شوې دي. نور تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
د پاکستان د شماریاتو مرکزی ادارې تر مخه د تیرې میاشتې پرتله روانه میاشت د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې اوړه، چینی، دالونه، پې، اوچ پې، تیل، غوړي، دوایانی، وخی، سبزیانی، میوه او اگه شامل دی. ولی دا غیر خوراکی توکو لکه سیمټ، کپڑے او نور شیزونو هم نرخونه په بره تللی دی. ولسوای د مرکزی بجټ پاس کې دوه وړاندې نرخونه گزاره کوله، ولی اوس واره بیا د نوې ټکسونو له وجه به په بره روان دی. د پیښور عمران الله وای
اوس په اوره حکومت کارکردګی ډیره خرابونه و دی. بجټ نه مخ کې پوري وکاله نه چې بجټ کې ټکسونه ولاګې ده نو واپس هغه ار یو شی مثلا اوړه چینی وړی سبزی ار یو شی بیا اسمان سره خبرې کوي نو دا ظالمانه ټکسونه ختم کړي چې دا ار څه واپس د غریب سړي په هون سره شي.
هومیوپیتک ډاکټر امداد حسین وایي چې دوایان هم ګرانې شوي دي او وجه تر 80% په دوایانو نوې ټکسونه دي.
پاکستان کې داسې یو شیزم نشته چې په هغه باندې ټکسونه نه لګېدل. هغه کو وړي دي، هغه وړي دي، هغه چینی دي، هغه کو داسې نور کم د ضرورت شیزونه چې په هغه باندې ټکسونه لګېدل. هغه کې به واخلم غره بجلی ریټ په واخلم چې نن سبا بجلی په کم ریټ باندې روان را. داسې غریب سړی به څه کوي؟ غریب سړی به ځان لسرف چینو له پیسې ګټي کوړو له ګټي کنه خپل داغه نور ضرورتونه به وي. داغه د پاره به بیمارې نه وي ځکه چې غریب سړی لپاره خو بیمارې هم ډېرې دي. اوس کو ضرب دوایانو خبرو کم نه په دوایانو باندې د حکومت د طرف نه دا بچت نه پس کم ټکسونه لګېدل 18% ټکسونه لګېدل. نو آیا را دی نقصان بچاته وی دا با د مالکانو باندې چکپنو باندې کم لګینو د دې زور بچر د نوزر دې زور به مکه غریب عوامو لراجو غریب عوامو نبوزي.
دا چې موجوده گرانی د بجټ او د کې لګیدونکو نوې ټکسونو لوجي دي او کنور هم اسباب شته دي او آیا پراتونکو کې د نرخونه براټټیږي او کنا. نو د اقتصادي چارو ماهر او باچا خان پونتونکو د ماشیاتو سانګي پروفیسور ډاکټر سہیل احمد وای چې سیوا د اوړونه هر یو سیس د ټکسونو لوجي ګران شوی دي او کې دي چې دا نور هم ګران شي.
اوړه چې ګران شي دا دغه ته وجنه د ګران شوی د بجټ ته وجه دا ټایم چې کم دی نه تا یوکرین نه ګورنمنت ایکسترا غنم امپورټ کړو هغه د ضرورت نو بیا په پیک سیزن کې زموږ خپل غنم مو شو د پاکستان نو هغه سپلای ډیره شو مارکیټ کې چې سپلای ډیره شو مارکیټ کې څه پکې ګورنمنت او چې کم د غنم او ټیکه دران یا عام زبان کا تمافیا زوی نو هغه د سپلای چې ډیره شو هغه ډیره ګټه فائدہ واغسته د ګورنمنت ایڈمنسټریټیو کمزورتیا.
وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې گرانے اور ٹیکسونو پڑا دا جولائی پا نہما یہ خبر کانفرنس کے ویلی وو چی اول با خپل اقتصاد مضبوط ہو بیا با اولس لپارا خی پریک لکاو زکا دا دی پوینا تیر حکومت کی اقتصاد دیر خراب شے ہو آمونگ پا سخت و پریکٹو ریاست دا دیوائی لکی دونا بچ کو آوائی آئی ایم ایف پروگرام لواجی مجبور دی چی زن ٹیکسونے و لگاول خدای ہم جا تکڑا چی ٹیکسونے پا سرمایہ دارو او مالدارو خلکو لگاولی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اور گن کو تھا یادونه کو چی مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو، د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو، د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 121 کیلو هارت سخ پریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په وفاقي بجټ کې د ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي دي، ولس وایي چې ګرانی ورځ تر بلې زیاتیږي. حکومت د بجټ تاوان یا خسارې پوره کولو لپاره نور پور هم اخیستې دي، خو ورسره د برېښنا، ګیس او پټرولو بیې د رعایت ختمېدو له وجې لوړې کړي. د پېښور اوسېدونکو وایي چې ګرانی ژوند نور ستونزمن کړی دی. دوی وایي چې پخوا به د مالي کال پیلېدو پر مهال نوې مالیه لګېدې، خو اوس زر زر نوي ټیکسونه اعلانېږي. ګلیاس تفصیل راکوي.
د پاکستان مرکزی بانک تازه شمیرو تر مخه حکومت د جون په میاشت کې له 2 کرب اروپو قرض اخستې چې حکومتي مصرفونو عکاسي کوي. دا په داسې حال کې دا چې په جون میاشت کې وفاقي حکومت له 3.5 ارب اروپو زیات بجټ وړاندې کړی وو. د خزانه وفاقي وزیر ویلی وو حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال پر مهال له 1,00,000 ارب اروپو د ګټې ترلاسه کولو هدف دي. په دې لړ کې حکومت د بجلی، ګیس او پټرولو بیې هم لوړې کړې دي او نوي ټیکسونه هم نافذ کړل. لدی اقدام سره وار لمخی گرانی سره مخامخ ولس ستونزې زیاتې شوې دي. د پیښور اوسیدونکي وای په دې حالاتو کې د کور خرڅ هم ګران شوی دی. د پیښور خار یو اوسیدونکي چې میړه سرکاري نوکری کوي او نه غوښتل نو می خبر شي مشال لته ویل ګرانې ورل ژوند ستونزمن کړي دي.
وګوره مخکې به چې ګیس بیل راتله کنه نو کاغه به 2000 راتله نو اوس دا غي بډا بللای که د بجلی بیل دې کله 2000 راځي نو هغه اوس هغه په حساب سره نیم په نیم باندې ډیر سره دونه بجلی نه څنګه چې په ګینټو ګینټو بجلی لاړې خو نه بلونه هغه شانې به موږ باندې راځي. یو نو که چې شکه سپاره خدا ډیره سخته ده کنه یو خپل تنخواه واخلي نو هغه به هغه کې بلونه ادا کوي کاغه به په کور نظام چلی کاغه به په خپل لکه
د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د مئی په میاشت کې په خبره کړي راپور کې ویلي وو چې په دې ملک کې په تیرو 15 کلونو کې د غربت یا بې وزلۍ کچه له 8 څخه 9 ته لوړه شوې ده. د پیښور ښار یو بل اوسیدونکي وای په خوا په نسبت اوس د خوراکي شیانو بیې سو چنده سیوا شوې دي او د اخستو توانې هم نه لري.
پیله وکړه راتل نو شاین و ډیر راتل لگا صاحب سره کیلو است پیله و ډیر راتل اوس پکې است کم شي وی دي ټولو کې ارست خوراک غمدار کم شي دي او بل ګران شي وی دا دې چې دا ګران دي پیله بچ په کم صاحب راتل هغه پیسې ډبل وکړه ګران راځي.
بلخ حکومت په وار وار ویلي چې په ولس بوج کمول لپاره اقدامات کوي. وفاقي او صوبایي حکومتونو هم په بجټ کې عام ولس لپاره رعایتونه اعلان کړي خو ولس دا هر څه ناکافي بولي. د پیښور ښار یو دکاندار عطا الله وای د ټیکسونو له وجې دکانداري ډیره زیاته کمه شوې ده.
موږ سره کوم سوداګانی دي مثلا غوړي د چینی د وړي د دال دي نو دا خو د کور دغه سوداګانی دي د ضرورت لپاره نو موږ چې ده ان کې دا غسي ناس دي ورس کې موږ هغه څه ورته دي چې کوم زمو مخکي یره د یو چې د پیم چې تقریبا 50-55% زمونږ چې کوم هغه سیلری دا کم شوې ده. مخکې به زمونږ تقریبا 50-60-70,000 روپۍ د سیل کې د اوس چې 25-26-27-30 راغلی دا ګرانی د وجه بل د ټیکسونو د وجه هر شی باندې چې ټیکسو لګېدلو یعنی دې پورې چې 5 روپۍ کوم شیمپو دې هم باندې دې ټیکسو لګولو نو حالانکه دکان نه وباسي دکاندار نه وباسي نو دغه د وجه زمونږ د غوښنه بيخي مشکلات سره مخامخ.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو نور محمد هم وای ورستر بلی ګرانی زیاتیږي او د ولس مشکلات هم ورسره زیاتیږي.
مخکې په بجټ کې ګرانی راتله اوس آرامې شي په موږ باندې د بجلی چې کم دی ګرانی روانه ده ولې شانتي راځي شي وو آغا د الله نظر چې ماغه 300 روپۍ 16 ګرام شلو دغه شانتي غوړي چې هغه 1 ګرام شلو دا چې یو شی ونی چې هغه په پاکستان کې سړی پیړ سوچي چې دا چې 500 روپۍ ارزان شو د غریب ته گزاره وشي.
په پیښور کې خبريال او اقتصادي چارو پوه محمد فهیم وای له بجټ نه وړاندې دا تمه کې دا چې ولست به رعایت ملاو شي خدا سي ونه شو.
کله مو خبره کوم چې جی آی ایم ایف دباو دی سخت فیصله غستل دی. آی ایم ایف دباو صرف د ولست لپاره دی چې پېټرول ګران کا بجلی ګران کا ګیس ګران کا په پراپرټي باندې ټیکس لګاوا په سکولونو باندې ټیکس لګاوا په اډوکیشن ټیکس لګاوا په سیلری کلاس باندې ټیکس لګاوا خو بیا آی ایم ایف بل خواته دا نه وي چې ته سرکاري ملازمین تنخواګانې ولې سیوا کې جته ورکول نشي او ورته دا نه وي چې ته ولې دغه ځای کې اوس هم د ډیرو خلکو کاروبار لود ورکې لګیا ډیر بار ور چپ ایوان کې ناس.
پاکستان له 2019 کال رئیسی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پر همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د شپږ عرب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. تر دې وروسته حکومت له آی ایم ایف سره د درې عرب ډالرو د پور بل موافقه وکړه چې لمخې له هغې ادارې اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د درې عرب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ او ورسره سم یې ورته د پور لومړی قسط چې 1.2 عرب ډالر جوړېده ورکړ. آی ایم ایف د 2023 کال په جنوري کې پاکستان ته د سباندې 1.5 میلیون ډالرو پور دویم او د اپریل په پای کې د پور وروستی قسط چې 1.1 عرب ډالر جوړېدو ورکړ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د افغانستان د کونړ اوسیدونکو وای چې لګدو کلونو راهیسې د دې ولایت په بیلابلو لسوالو کې د طبي ځنګلونو ونې وهل کیږي او چارتراش یا سلیپرې په کاچاکي توګه نورو ولایتونو ته وړل کیږي. دوی په کونړ کې له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د ونو د وهلو او سلیپرو د کاچاک مخه ونیسي. بلوري ته په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې د ځنګلاتو د ساتنې لپاره یو ځواک جوړ کړی دی او تر ډیره د ځنګلونو د ونو د وهلو او د کاچاک مخه نیولې ده. تفصیل په دې رپورت کې واورې.
د افغانستان په ختیځ کې پروت کونړ یو غرنی ولایت دی چې اکثره غرونه یې په نخترو او لمنځو پوښل شوي دي، خو د تیرو سبند څلورو لسیزو راهیسې د دې ولایت د طبیعي ځنګلونو ونې په بیلابیلو دورونو کې وهل شوي او چارتراش یا سلیپرې پاکستان او د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو ته قچاق شوي دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې دوی لسمو دی رئیس د شنې قطې په نوم د ځنګلونو د ساتنې لپاره د پولیسو ځواک جوړ کړی چې تر ډیره یې د ځنګلونو د وهلو او چارتراشو د قاچاق مخه نیولې ده. د دې ولایت امنیه قمندان مولوي ضیاءالحق حامد وایي
د کونړ د ځنګلاتو تر هغه پورې چې دغه د قمندانۍ په تشکیل کې یو قطعه ورته ترتیب شوې ده د شنې قطې په نوم باندې، دغه د قاچاقو مخه نیول او کوم د ځنګلاتو وهل دي دغه هم په کافي اندازه باندې کم شوي دي. نور هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغو خپل اقتطاعات نور هم منظم کړو. دا کوم چې د ځنګلاتو برخه کې مسؤلیت لري او په دې موضوع کې ډېر کسان هم نیول شوي دي، عدلي او قضایي هغه ته سپارل شوي دي او په سلګونو چاتراش جوړې چاتراش دام نیول شوي دي.
خو د کونړ اوسیدونکو وایي چې اوس هم په لرې پرتو سیمو کې ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي که مسؤول چارواکي د شنې قطې د ځواک تر څنګ په بیلابیلو ولسوالیو کې خلک د قومي تړو له مخې د ځنګلونو ساتنې ته وهڅوي، د ونو د وهلو او د چارتراشو د قاچاق مخه به ونیول شي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسیدونکي یوسف خان او محمد ادریس وایي
مخنیوي لپاره یو تدابیر دا هم دي چې قومي فیصلې او قومي پریکړې قومونه په دې باندې اتفاق وي چې یعنې ځنګل به دینه وروسته نه قطع کیږي، که څوک یې قطع کوي دونه دونه جرمانه به ورکوي. لکه زمونږ خپلو ساحو کې دا فیصلې موجودیت لري او د عمارت نه پکې دا غوښتنه ده چې مطلب دغو ته لږه توجه نوره زیاته کړي، د قومي فیصلو ته هم او شنې قطې ته خصوصا.
هغه مسؤول خلک چې د دې ځنګلاتو بالخصوص د دې د قطع کولو د مخنیوي لپاره اسلامي عمارت تنظیم کړي او جوړ کړي دي، د هغې خاصه توجه غواړو چې د دې ځنګلاتو د قطع مخه ونیولی شي.
دوی وایي چې د تیرو سبندو څلورو لسیزو راهیسې د کونړ ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کیږي چې په تیرو کلونو کې به یې چارتراش یا سلیپر پاکستان ته قاچاق کیدل، خو له کله نه چې په ډیورن کرخه ازغن تار لګول شوی چارتراش یې د کچرو په واسطه په غریزو لارو ننګرهار ته وړل کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان دولتي بانک وای د هیواد ته په تیر مالی کال کې بهر میشتو پاکستانیانو تر اوسه دیرش ارب ډالرو څخه زیاتې پیسې را لېږلې دي چې تر دې وړاندې مالی کال پرتله 10.8% زیاتې دي. په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان چې خپلو کورونو ته کمې پیسې استوي هغې ته ریمیټنسز ویل کیږي. په دې کې تر ټولو زیاتې یعنی 2.2 ارب ډالر په سعودي عرب کې میشتو پاکستانیانو خپل کورونو ته استولې دي. دا راز له متحده عرب اماراتو، برتانیې او امریکا ترڅنګ له اروپایي هیوادونو هم پاکستانیانو اربونه ډالرې خپل هیواد ته لېږلې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا ریمیټنسز د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي، خو د دې زیاتوالی دا هم څرګندوي چې له پاکستان نه د خراب اقتصاد له وجې د پخوا په نسبت ډیر خلک بهر هیوادونو ته د مزدورو لپاره تللي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی اسٹیٹ بینک د جولای په نهمه په خپل راپور کې ویلي چې هیواد ته په 2024 مالی کال کې په بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو د ریمیټنسز په صورت کې 1.3 ارب ډالر څخه زیاتې پیسې را لېږلې دي، او دا پیسې د تیر مالی کال په پرتله 10.8% زیاتې دي. د اسٹیٹ بینک په وینا چې په مالی کال کال 2024 کې ټول 1.3 ارب ډالر راغلي دي، او په کال 2023 کې 20.3 ارب ډالر راغلي وو. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د ریمیټنس زیاتوالو لوی علت په ملک کې ګرانی کچا زیاتېدو او په ګڼ شمیر کې خلکو بهر هیوادونو ته د روزګار دپاره تلل دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي چې یو خوا په هیواد کې دننه ګرانی کچه زیاته شوې، نو ځکه د بهر هیوادونو کې میش پاکستانیانو خپلوانو ته زیاتې پیسې رالیږي.
چې په ملک کې ګرانی ده، نو کم دلته چې خلک چې کم ډیپینډنٹ دي، د بار پر خلک چې کم فورن کې کار کوي، د دې چې کم ډیپینډنٹ دي د ملک کې ګرانی ده وجنه، هغه چې دنه مجبور دي چې هغه ټول خپل بچت یا ټول کمایي چې دنه هغه ملک ته رالیږي، ځکه چې دلته خرچې سوا شوې دي ګرانی ده. نو یو وجه دا هم ده چې زموږ ریمیټنس سوا شوې دي. دویم وجه دا ده چې ملک کې بیروزګاری ده، نو تیر یو سو کالو کې د پاکستان نه بار تلو او بار کې د کار بار ملکونو کې کارونو کولو په دې رجحان کې متګنو ډېر زیات اضافه شو.
په پیښور کې اقتصاد پوه خبریال طاهر امین بیاوایی په ملک کې بیروزګاری هم زیاته شوې ده، ځکه د مزدورانو سره ډاکټران، انجینران او نور په لسګونو زره خلک بهر هیوادونو ته روان دي، ځکه په ریمیټنسز کې زیاتوالی لیدل کېږي.
کوټ کېږي چې تقریبا سره په ساتل کې خلک ته لس میاشتو کې میکسیمم دا وتل د دې ځنه، او دا د تمغه وای چې برین ډرین د دې ځنه ټیلنټډ خلک چې کم دي هغه بهر روان دي، ولې چې دلته اپورتونټیز کم دي او فردر سکویز کېږي. دغه خلک ته تعلیم یافته خلک ته یا سنجه وې تاسو انجینر شو، ډاکټر شو، نو هغه هم دا کوشش کوي چې بهر زی. تاسو ګوره چې لیوینګ کاست چې کم دي هغه هم سیوا شوی دي، منګای زیات ده، او دلته پاکستان چې کم آمدن دي دلته خلکو هغه هغه شانته نه دي. تاسو ګوره کیپټا انکم چې کم دي هغه لوئست ان د ریجن دي.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان سرکاري ادارې بیرو اف امیګریشن اند اوورسیز امپلایمنت د جولای په درېمه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې په مالی کال 2024 کې 3,98,000 او 1,20 خلک د مزدورۍ لپاره بهر هیوادونو ته تللی دي. اقتصاد پوه وکیل رحمان بیاوایی پاکستان هر کال شاوخوا 1.5 ارب ډالر ایکسپورټ کوي، سامانونه بهر هیوادونو ته لیږي، او دا هم دومره پیسې دي چې بهر هیوادونو کې میش خواریکخې پاکستان ته رالیږي.
تقریبا زموږ ټوټل سیستم فیکٹری دی او زموږ ټول ایکسپورټس کوي هغه 1.5 ارب ډالر دی، او بل خوا صرف چې هغه خواریکخ چې بار کار کارونه کوي هغه هم 1.5 ارب ډالر چې دنو پاکستان ته رالیږي. مطلب ټوټل ایکسپورټ او دی وخت کې زموږ بار ریمیټنس دا دی وخت کې برابر شوی دی، او پاکستان کې چې دنو دی ایکسپورټس اورینټډ چې کوم فیکٹریانی دی ایکسپورټران دی، حکومت هغه ته ډیر غټ عزت ورکړي او ډیر غټ سہولیات ورکړي، مراحت ورکړي. هو پاکستان کې چې دی چې کم دومره چې دنو سرمایه پاکستان ته لیګلو ولا کوم شوبه ده، یعنی دا خواري کخ دي هغه ته هغه شانتي سہولیات مراحت یا هغه شان عزت په نظر نشي کتل کېږي.
په داسې حال کې چې د سٹیټ بینک تر مخه په کال 2024 مالی کال کې د سعودي عرب نه 1.42 ارب ډالر، متحده عرب اماراتو څخه 15.53 ارب ډالر، د برتانیا څخه 4.52 ارب ډالر، د امریکې څخه 3.35 ارب ډالر، او لا یورپی هیوادونو څخه 3.53 ارب ډالر پاکستان ته راغلي دي. په پیښور کې اقتصاد پوه ډاکټر منظور حسین بیاوایی دا پیسې پاکستانیانو راغلي کلی دي، نو د ریمیډنس زیاتوالی سره پاکستان کې بیروزګاری هم رقمی دی شي او د زر مبادله ذخیره ورسره هم زیاتې دی شي.
نو دا اهمیت په حواله مونږ د پاره ډیره هم دی، ځکه چې پاکستان ته د پیسو ضرورت دی. مونږ نور ایکسپورٹس کم دی هغه کم دی، یا هغه دنیا کې د نورو ملکونو سره مقابله نشي کولی. د دې دوه پهلو دي، یو خودلته د بیروزګارۍ مسله حل شي او بل پاکستان ته پیسې هم ملو شي.
د اقتصادي پوهانو په وینا چې اقتصاد ښه کولو لپاره یوازې په ریمیډنسز باندې انحصار نشي کېدی، باید چې حکومت د ایکسپورټ زیاتولو لپاره ګامونه واخلي. پوهان وایي چې په راتلونکي کلونو کې به دا پیسې نورې هم زیاتې شي، ځکه چې لسګونو زره پاکستانیان د کار روزګار لپاره د هېواد وتلي دي او نور هم د وتلو په تکل کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.